السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبرونه تر شرغ لاس په کابل کې 2 بجې سوي وخت را رسیدلې چې د ازادي رادیو 19 پروګرام مخکښ شدي پر مخ لار سي چې فرشته غنی وړاندې کوي خو تر هغه مخکې زمل علي بشیر د دې ساعت مهم کورنی او نړیوال خبرونه وړاندې کوم. لومړی د ځینو خبرونو سرټکی په سرپل ولایت کې پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په حملو کې شپږویشت امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. پولیسو په کندهار کې څلور وسلوال نیولی دي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټوکیو ته د رسمي سفر پر مهال د شمالي کوریا او ایران پر موضوع د جاپان له صدر اعظم سره خبرې کړې دي. بشپړه خبرونه په سرپل ولایت کې پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په حملو کې شپږویشت امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د سرپل د والي ویان ذبیح الله اماني نن ازادي راډیو ته وویل په دغو نښتو کې چې پرون ماخوستن پیل سوي د سرپل پر مرکز له څلورو خواوو هم تهاجمي حملې سوي چې په نتیجه کې یې دواړو لورو ته تلفات اوښتي دي. ښاغلي اماني زیاته کړه
نخته له یولسو بجو پیل شوې او د سهار تر دریو بجو یې دوام وکړ. د نخته پر مهال د دښمن پنځلس کسان وژل شوي او تر شلو زیاتې ټپیان شول. په دغو څلورو ځایو کې زموږ امنیتي ځواکونو کې هم څلور شهیدان لرو او دوویشت ټپیان لرو چې د دوو روغتیایي وضعیت ډیر خراب ښودل شوی.
طالبانو ادعا کړې ده چې پر پنځو امنیتي پوستو یې حملې کړې او دیرشو امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د فاریاب امنیې قومنداني وایي په خواجه سبز پوش ولسوالۍ کې لس وسلوال طالبان وژل سوي دي. چارواکي وایي په دې ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو لخوا د طالبانو د ماین جوړولو پر یوه مرکز هوایي حمله سوې ده. د فاریاب د امنیې قومنداني ویاند عبدالکریم یورش نن سهار ازادي راډیو ته داسې وویل:
شب گذشته بر اثر ضربات قوای هوایی ائتلاف واقع در
تیر شپه د بهرنی ځواکونو په هوایی حملو کې چې په شش تپه کلی کې سوي لس تنه وسلوال طالبان وژل سوي چې د خواجه سبز پوش ولسوالۍ لپاره د طالبانو تشکونو مرستیال ولسوال حاجی محمد امین هم پکې شامل دي. درې تنه نور وسلوال ټپیان سوي دي.
ښاغلی یورش وایي د طالبانو دغه مشر په څو ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې په جګړه کې لاس درلود. د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل سوي. وسلوالو طالبانو هم د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د اجرایي ریاست سلاکار نور محمد عرب نن وسلوالو کسانو په کندوز کې وواژه. د کندوز امنیتي مسؤلین وایي چې د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سلاکار او د عرب قوم د انسجام شورا رئیس نور محمد عرب نن سهار نهه نیمې بجې نامعلومه وسلوالو وژلی دی. په پیښه کې چې د کندوز ښار پر باغ زراعت سرک وسوه د ښاغلي عرب یو ساتونکی هم ټپي سوی دی. د کندوز د امنیه قومندانۍ ویاند انعام الدین رحمانی نن ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه څرګنده نه ده چې دا حمله چا کړې ده، خو پولیس په دې اړه پلټنې کوي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کوم کس یا ډلې نه دی اخیستی. پولیسو په کندهار کې څلور وسلوال نیولی دي. په نیول سویو کې یو غلچکی برید کوونکی او درې نور د امنیتي ځواکونو پر وړاندې جګړه کوونکي وسلوال شامل دي. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسلوال د رواني اونۍ د پیل راهیسې په کندهار ښار کې د عملیاتو پر مهال له یو شمېر وسلو سره نیول سوي دي. د بارکزي په خبره نیول سویو وسلوالو منلی چې په ورانکارو فعالیتونو کې لاس درلود. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندوز په خانآباد ولسوالۍ کې د وسلوالو کسانو یو قومندان وژل سوی دی. د کندوز د امنیې قومندانۍ ویاند انعام الدین رحماني نن ازادي راډیو ته وویل تېره شپه وسلوالو طالبانو د خانآباد ولسوالۍ پر چهار توت سیمه کې پر یو امنیتي پوسته حمله وکړه چې پکښې د وسلوالو کسانو قومندان عبدالرقیب ووژل سو او له ده سره تړاو لرونکي دوه کسان ټپیان سول. د ښاغلي رحماني په وینا اوس مهال وضعیت د افغان امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی او طالبان له سیمې وتلي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. تاسو زموږ ږغ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټوکیو ته د رسمي سفر پر مهال د شمالي کوریا او ایران پر موضوع د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی سره خبرې کړې دي. نن د خپلو خبرو تر پیل مخکې ټرمپ هڅه وکړه د شمالي کوریا د اټومي او میزایلو د پروګرامونو په اړه د جاپان اندېښنو ته په پام سره شینزو آبی ته ډاډ ورکړي. ترامپ شاغلی آبی ته وویل د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ ډیر زیات درناوی موجود دی. هغه اټکل وکړ چې د پیونګیانګ لخوا د میزایلو له توغولو سره سره ش شیان پیښیدونکي دي. ولسمشر ترامپ وروسته په ګډ خبري کانفرانس کې وویل د او آبی د تهران او واشنگتن ترمنځ پر هغه کړکیچ خبري وکړي چې د ایران لاټومي تړون څخه د امریکا تر وتلو وروسته ولاړ سوی دی. او د قطر د بهرنی چارو وزارت وایي دغه هیواد واکمن امیر د سعودي عربستان د پاچا بلنلیک تر اوس تر لاسه کړی چې په مکه کې را روانه پنجشنبه په یوه اضطراري سرمشریزه کې برخه واخلي. وروسته له هغه چې سعودي عربستان، مصر، بحرین او متحده عربي اماراتو د 2018 کال په جون میاشت کې له قطر سره پریکړه لیک اعلان کړ، دا لیک د قطر او سعودي عربستان ترمنځ پر لوړه سطح لومړی عام تماس ګڼل کیږي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته وویل شیخ تمیم بن حمد السانی ته د شاه سلمان په دغه لیک کې په سرمشریزه کې د دوهې د حضور غوښتنه سوې ده. په دې سرمشریزه کې د متحده عربي اماراتو ساحل ته نږدې د کښتیو د سبوتاژ پر ادعاو او د یمن د حوثي